رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
طالبانو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د رول د پراخېدو پلان غندلې دی. داعش وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې پرونی برید دوی کړی دی. او د اروپا د فوټبال د جام په لوبو کې په دوهم ورځ سویس او ویلز خپل لوبي وګټلې او انګلستان او روسیه بیا مساوي سول.
نن یک شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا د رښتمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 12 مکیږي. روان خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به ووري چې د ولسی جرګې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان پړه پریکړه بلې غونډې ته ځنډولې ده. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې خپل میشتو پوځیانو ته اجازه ورکړې چې د طالبانو او نورو ترګرو ډلو پر ضد عملیاتو کې د افغان ځواکونو پراخ ملاتړ وکړي. او په فرانسه کې د 2018 میلادي کال د یورو د فوټبال د ټورنمنت لوبې په داسې حال کې پیل شوې دي چې په هغه هیواد کې پیلوټانو اعتصاب کړی دی او همدارنګه د یو بلې غټې تروریستي حملې خطر شته دی. د راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. طالبانو د امریکا هغه نوې پلان غندلې دي چې په اساس په امریکایي ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفینو په ضد هوایي بریدونه زیاتوي او د ضرورت په وخت کې به د جګړې میدان ته امریکایي عسکر استوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویلي دي چې دغه اقدام دغه پیسې لا د دوی وسلوال مقاومت نسی ختمولی او یوازې به د امریکا د منابعو د ضایع کېدو سبب وګرځي. خو د افغانستان حکومت د امریکا د دریس چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو رول پراخوي هرکلی کړی دی. د جمهور ریاست د ویام رسیال شاه حسین مرتضوی امریکا ژغ ته ویلي دي چې دغه تصمیم د می په میاشت کې د څلور اړخیزې غونډې په جریان کې نیول سوی دی. خو پاکستان بیا دا نه ده منلې چې په څلور اړخیزې غونډې کې دي داسې تصمیم نیول سوی وي. بل پلو ته د القاعده مشر ایمانول زواهری د طالبانو د نوی مشر ملا حبت الله اخونزاده سره د وفاداری اعلان کړی دی. په هغه 14 دقیقې ویډیو کې چې پرون په انټرنیټ خبره شوې ده، ایمانول زواهری وایي چې د طالبانو د مشر سره بیعت کوي او د طالبانو ملاتړ کوي. داعش وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې پرونی برید دوی کړی دی. نور تفصیل د شیخ الله رحیم زوینه.
پرون په دمشق کې د شیعهګانو یو زیارت تنګدي ځانمرګ او د موټر بمونو بریدونه وشول. کته هم د سوری دولتي تلویزیون ویلي دي چې په بریدونو کې اته کسان وژل شوي. خو د سوری د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو په اساس په دغه بریدونو کې لږ تر لږه شل کس وژل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بریدونه غندلې دي. بل پلو د سوری د حکومت هغه مخالف وسلوال ډلې چې امریکایي ملاتړ کوي د داعش په خلاف جګړې کې پرمختګ کړی. په دغه وسلوالو کې کردان او عربان شامل دي. دوی وایي چې د حلب د ښار په شمال ختیځ کې د الباب د ښار لوري ته یې پرمختګ کړی او اوس دغه ښار 10 کیلومتره ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د لیبیا د ملي وحدت حکومت ته وفادار ځواکونو د داعش نه د لیبیا د سرت ښار بندر نیولای. په سرت کې د داعش په خلاف د بیلابیلو ډلو وسلوال جنګیږي چې زیاتره یې د مصراتی دي. دغه وسلوال د لیبیا د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې کار کوي چې چارواکي د مارچ په میاشت کې طرابلس ته انتقال شول. غربي چارواکي هڅه کوي چې د لیبیا بیلابیل ډلې سره متحد کړي چې په لیبیا کې ثبات راشي او د داعش په خلاف مبارزه وشي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې 10 مشکوک تون روانې نیولې دي. د بنگلاديش حکومت د کار په اقلیتونو او سیکولر فعالانو باندې د خونړوي بریدونو وروسته کړی دي. پولیس ویل دي چې د تلاشي په جریان کې یو ملي وسله، بمونه او مهمات هم نیولې دي. په سومالی کې د شباب ډله وایي چې خپل دوه وسلوالې اعدام کړي دي. دغه ډلې ویلې دي چې دغه دوه کسان د کینیا وو او د دغه ډلې پیسې لا د غیر اسلامي فعالیتونو او خیانت په جرمې اعدام کړي دي. دغه دوه کسان د یو بل سومالی سره یو ځای د جمعې په ورځ د سومالی د جوبا په سیمه کې اعدام شوي دي. دا شباب د ډلې ویبپاڼې هم د دغو اعدامونو په اړه رپورټ خپور کړی دی. همدارزه شباب د سومالی د خلیج په سیمه کې هم د جمعې په ورځ څلور کسان اعدام کړي دي. الشباب په دوه کسانو سومالی، کینیا او د امریکا استخباراتو د جاسوسۍ تور لګولې دي. د امریکا د فلوریدا پولیس وایي چې سندرغاړی کریستینا ګریمی قاتل د فلوریدا د بل ځای نه د هغې د وژلو لپاره ورغلی وو. پولیس ویلي دي چې قاتل اوه ویشت کلن کیوین جیمز لویبل وو. پولیس هڅه کوي چې د هغه د کمپیوټر او د موبایل ټلیفون وګوري او دا معلومه کړي چې د قتل علت او انګیزه څه وه. خو پولیسو دا خبره هم کړې ده چې داسې نشونشانې نه لیدل کېږي چې قاتل او سندرغاړی دي یو بل سره پیژندل. سندرغاړی ګریمی 22 کلنې وه او پرون د کنسرت نه وروسته هغه مهال ووژل شول چې مینهوالو ته یې لاسلیکونه ورکول. د ډزو وروسته د ګریمی ورور د قاتل سره لاس پنجه سو چې وروسته بیا قاتل په خپله ځان وواژه. او دا هم وروستی خبر. د اروپا د فوټبال د جام په لوبو کې په دوهمه ورځ سویس او ویلز خپلې لوبې وګټلې او انګلستان او روسیه بیا مساوي شول. د اروپا د فوټبال د جام د لوبو په دوهمه ورځ پرون سویس د البانیا ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ویلز ټیمز بیا د سلواک ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. پرون یو بل لوبه هم وسوه چې د انګلستان او د روسیې ترمنځ وه. لوبه مساوي شوه. د انګلستان ټیم په څلور اویاو می دقیقې کې روسیې ته ګول ورکړ. خود روسیې ټیم په اضافي وخت کې انګلستان ته ګول ورکړ او لوبه یې مساوي کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه ورېده. هم د روان خبرونې اول مطلب د ولسی جرګې د ټاکنو اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان په اړه پریکړه خپل بلې غونډې ته ځنډولې ده. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو کمیشنونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تقنینی فرمان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې رایې اخیستو ته وړاندې شوی و. خو د وکیلانو ترمنځ د ژور اختلاف او لفظي شخړې له امله د غونډه پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. تفصیل یې د کابل نه د ممتاز بهیر په دې راپور کې اوري.
د ټاکنیزو کمیسنونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د افغان ولسمشر تقنینی فرمان پر سر د ولسی جرګې په 15 کمیسنونو کې له سلویخت ورځو پر لپسې بحثونو وروسته نن دا فرمان د دغه جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو. دا فرمان چې سباندې درې میاشتې مخکې په 15 او 29 مادو کې د ولسمشر غنی لخوا لاسلیک شوی دی په اړه د ولسی جرګې غړو بیلابیل نظرونه درلودل. ځینو وکیلانو غوښتل چې دا فرمان رایې اخیستلو ته وړاندې شي، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوي چې دا فرمان د ولسی جرګې د کمیسنونو په ګډه سلورم غونډه کې بیا وارزول شي. د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی د فرمان په پلوي وویل: که تاسو د خلکو استازي دلته د ولس نظریات تمثيل کړئ، نه خپل شخصي نظر. د افغانستان خلک په افغانستان کې ټاکنې غواړي، تاسو د ولس استازي ول نه غواړي. خو د دغه جرګې بل غړي عبدالستار خواسي د ټاکنو په وړاندې افغان حکومت لوی خنډ یاد کړ او د ټاکنیزو کمیسنونو د وسنیو کمشنرانو ګوخه کول او پر ځای د نوو کمشنرانو ګمارل د قانون خلاف کار وباله.
ما انتخابات میخایم.
هغه ول موږ ټاکنې غواړو، په دې کې شک نشته. موږ حکومت ته لارښوونه کوو چې د ټاکنیزو اصلاحاتو ته شوار نه پریږدي. همدغه کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې ټاکنیز مهالویش اعلان کړي. موږ له همدغه کمشنرانو سره خوشاله یو چې موږ ته ټاکنې وکړي.
ما انتخابات وکنه.
ټاکل شوی و چې دا فرمان نن په ولسی جرګه کې رایې اخیستو ته وړاندې او برخلیک یې روښانه شي. خو د وکیلانو ترمنځ د ژور اختلاف او لفظي شخړو له امله د دې فرمان د برخلیک په اړه د ولسی جرګې غونډه پرته له کومې پایلې پای ته ورسیده. که څه هم د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار وکړ چې وکیلان دې د دې فرمان برخلیک نن روښانه کړي، خو یو شمیر وکیلانو یې مخالفت وکړ.
وکلای محترم تصمیم
هغه ول محترم وکیلانو ستاسو پریکړه لګه حوصله زغم او فکر غواړي. همدا اوس پریکړه کولای شي، خو سبا به پښیمانه شي. نو سبا به یو ګډه غونډه کوو، وروسته به په دې اړه پریکړه کوو. د ټاکنیزو اصلاحاتو د فرمان په تصویبولو کې زند بد افغانستان پر ټاکنیز نظام سره اغیز ولري. په دې اړه له ټاکنو څخه د سر بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غټول دا چاره به پر ټاکنو او دیموکراسي باندې د خلکو د بے باورۍ لامل شي. افغان حکومت به په نړیواله کچه خپل اعتماد لاس ورکړي او نظام به د ډیکټاتوري په لور لاړ شي. خاغلی سپینغر ویل په حکومت کې دننه او بهر ځینې کړي هڅه کوي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
دا هغه خلک دي چې آتا د کرزی شر د حکومت په وخت کې هم دوی نفوذ لرو د ډیر قوي دغه الکی دي چې په تاسف سره تر اوسه نه جمهور رئیس د دوی د نفوذ نه ځان خلاص کړی دی نه پارلمان. دوی په ډیر غټو مقاماتو کې دي چې اکثرا د مملکت غټې مشورې دوی سره کیږي. نو دغه ځین فکر کوم چې ریشهي دلیل دی چې د اصلاحاتو پروسه د انتخاباتو پروسه دی.
دا د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د تعدیل لپاره شاوخوا درې میاشتې مخکې صادر شوی دی. د دې تقنینی فرمان له مخې د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سر او د بشري حقوقو د کمیسیونونو رئیسان او د مدني ټولنې دوه استازي د نویو کمشنرانو په غوراوي کمیټه کې غړیتوب لري. لا دې مخکې صادر شوی فرمان چې د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسانو ته د کمشنرانو په غوراوي کمیټه کې غړیتوب نو ورکړل شوی د افغانستان د پارلمان لخوا رد شوی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه وری ده. هم د خبرونه دوی مطلب دوه کل وړاندې کله چې د داعش د ډلې په خلاف جنگ پیل شو، اکثره عراقي کوردان خپل کورنۍ پریخودي او د پېشمرګه ملیشو سره یو ځای شول. د امریکا غاک خبريال د یو پېشمرګه جنگلي سره په ډېره خبرې کړې دي او تفصيلي په دې راپور کې راټول کړي.
دوه کال وړاندې ریناس رشید د غړو د ښکلا ورزش پریښود او د داعش د ډلې پر ضد جنگ کې له پېشمرګه جنگیالیو سره یو ځای شو.
احساس مې وکړ چې د پېشمرګه سره یو ځای کېدل مې ملي وجبه ده. موږ ټول کورونه داسې یو. په داسې حال کې چې پېشمرګه د جنگ په اول خط کې جنگېدل، ما ته په کور کې کېناستل ښه نه ښکارېدل.
هغه اوس ماشین دا چلوي او په هغه تاروس کې برخه اخیستی و چې د داعش ډلې شل کیلومتره په شا وتنبوله.
زه په یوې متوسطې کورنۍ پورې تعلق لرم. شپږ ګرونه او درې خویندې لرم او له مور او پلار سره یو ځای ژوند کوم. زما خویندې، ورونه او کورنۍ د نورو پېشمرګو په څیر زما په حق له تشویش لري. موږ ورسره په ټلیفون خبرې کوو.
الو باشي.
هغه د غړو د ښکلا په ورزش کې څو جایزې هم ګټلې.
د غړو ښکلا په ماشنتوب کې زما هیله وه. خپل ځینو هدفونو ته ورسیدم، خو کله چې جنگ شروع شو د پېشمرګو سره یو ځای شوم او د غړو د ښکلا ورزش مې پریښود.
ریناس وایي کله چې له داعش سره جنگ پای ته ورسیږي، بیرته به د غړو د ښکلا ورزش پیل کړي او یا به واده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
سپینوانی په افغانستان کې خپل میشتو پوځیانو ته اجازه ورکړي چې د طالبانو او نورو ترګرو ډلو پر ضد عملیاتو کې د افغان ځواکونو پراخ ملاتړ وکړي. په دې سره به هغه محدودیت لري شي چې لمخي امریکایي پوځیانو کولای شو یوازې په خاصو شرایطو کې د افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. په دې حق له نور تفصيل د احمد شکیب دوست په دې راپور کې اوري.
اوګه پوګه له افغان ځواکونو سره امریکایي پوځیان زمکنیو جګړو ته راګرځي. د متحد ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو په ماموریت کې لګیدلی یو شمیر محدودیتونه راکم کړي. اوباما په داسې حال کې دا تصمیم نیولې چې افغانستان د طالبانو، القاعده، لپاتشونو او د داعش جنگیالیو سره په بیلابیلو جبهاتو کې په جګړو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی په خپل اونیزه خبري ناشته کې ومنل چې دوی به تر دې وروسته افغان د فایز وکونو سره په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
Yes, President Obama has decided all
بله، جمهور رئیس اوباما پریکړه کړې د پوځیانو او دفاع وزارت په موجودو صلاحیتونو کې تعدیل راولي. څو دوی وکولای شي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریتونو په پرمخبيولو کې تر کار واخلي. جان کربی یادونه وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال ماموریت له افغان ځواکونو څخه ملاتړ او ورسره د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو ځپل دي. امریکایي مقامات په ډاګه کړي چې د تازه پریکړې لمخې پوځیان د هوایي ملاتړ ترڅنګ په ځمکنیو عملیاتو کې هم ګډون کوي، هغه څه چې تر دې وړاندې اجازه په خاصو شرایطو کې ورکول کېده. هخوا د افغانستان دولت د امریکا د نیو موقف هرکلای کړ او واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستان څخه بهر د ترهګرو پټنځایونه او د تمویل سرچینې پنهخه کړي.
همکاری های
با امنیتی برخه که دی امریکا و افغانستان همکاری پا امنیتی ترون که پا چرگند توگا بیان شویدی. هر چمره چه دغا همکاری پراخشی دی افغانستان دولت یه هرکلای کوی او دغا همکاری با دی افغانستان او سیم لسابات سره با دیره مرسته وکلی.
لدی سره سره په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو راتلونکي روخانه نخ کاری ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره امریکایي او ناتو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې د پوځیانو د صلاحیتونو زیاتېدل به د اوباما پر هغه نظر اغیز ونه کړي چې له مخې غواړي د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي. د اوباما ادارې اوسنی پلان دا دی چې د کال تر پایه له موجودو 9800 پوځیانو څخه 15500 سرتیري په افغانستان کې وساتي، هغه څه چې امریکایي قومندانان او سیاستوال ورسره مخالف دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د رواني خبرونې یو بل مطلب. په فرانسې کې د 2014 میلادي کال د یورو د فوټبال د ټورنمنت لوبي د کارګرانو او د فرانسې د هوایي شرکت د پیلوټانو د اعتصاب او د یو بلې غټي تروریستي حمله د خطر سره سره پیل شوې دي. په مکړی د پاریس نه د امریکا غږ د خبريالي لیزا براینت رپورټ ته چې زمون همکار سید سلمان شاه تاسو ته راوړوي.
د شنبه پورز د روسي او انګلند د ټیمونو ترمن لوبا چې د پاریس په شمالي ختیځ کې په یو سټیډیم کې په ملایمه هوا کې وشوه مساوي پایتا ورسېده. د جمعې پورز لوبا د فرانسې او رومانی ترمن وشوه او د فرانسې ټیمونه وګټله. د فرانسې د ټیم د برینو وروسته یوې فرانسوي پیغلې چې د خپل هیواد ابي رنګي جنډې تصویرې په تندي رسم کړو امریکا ته په انګریزي ژبه وویل، زه فرانسوي ما نو ځکه مې د ابي رنګ ټیم خوښېږي او ملاتړ یې کوم. د پاریس د ښار د ایفل د برج په شمول په ټوله فرانسه کې د لوبو د سیل لپاره ځانګړي زونونه جوړ شوي او په زرګونو خلکو پکې د لوبو سیل کوو. د جاناتان ګارسیا په نوم یو ځوان چې په اصل هسپانوی دی او په پاریس کې اوسېږي امریکا غږ ته ویل، زړه مې د فرانسې او هسپانیې د ټیمونو ترمنځ یو شان مشر شوی دی خو فکر کوم چې د فرانسې ټیم به لوبه وګټي. یوې 50 کلنې بلجیمي میرمنې ریتا فریور چې د بروکسل نه پاریس ته سفر کړی و خپل احساسات داسې څرګند کړل، د بلجیم ټیم مې ډېر زیات خوښېږي خو له خپل ملي ټیم نه وروسته مې د فرانسې ټیم خوښ دی. د ریتا فریور په زړه کې د یوې بلې مرګانۍ حملې ویره هم موجود وه. هغې وویل، څوک نه پوهېږي چې څه به پېښېږي. په بلجیم او فرانسه کې د وژونکو حملو نه وروسته خلک په ویره کې ژوند کوي. فرانسویان د خپل ملي ټیم د بری له امله ډېر خوشحاله ښکارېدل. زما پسند اوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چې کم بخدا درس جهانم چې درس جهان دلدار می دلدار نہ شو کیسل زل اقرار را سر وکو دا زمانہ قرار زړه په قرار نہ شو فرم پخپلا پا دنیا کے میں بل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حغی مستی ازار نشو
بل جو بل جو خوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصی گم چی پنایم دست پین مخ د تور زلفو لرغبتا منت بار د هر سفید د هر سیایم خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاخ زلف وی پخ پلا خود را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیار پوصل کی مہجر کرما دس پر لپا مر گزار کی اچ گیا در کی بلا جسان دے بلا اشوا رحمان دخ پلا یار ناوی سایم ساغر دما ہوں مہروں میں شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی وی تو مقصد دا زادے لرے غلام شا تو خم گلوئی واڑی دخارو پا مقام شا پنستے کی د ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ پل بام شا اے رحمان د بل بلو جبست کا لہگی پوسی پت گل نندام شام ترک سردار لی دلے نا دے چھپے سور سر نوی خود غریب ما غریب سڑے او خیار لی دلے نا دے ہر ونا خپل خپلا می ونی سی پنارنج کے می انار لی دلے نا دے مالداری او دنداری دسر لری مالدار ایماندار لیدل نه دے هر سړی د خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے ز رحمان د محمد در خاکرو یم ما د غوندې دربار لیدل
slowly faded next
او اوس هم د خبرونو لنډیز. طالبانو د امریکا د هغه نوی پلان غندلی دی چې په اساس به امریکایي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد هوایي بریدونه زیاتوي او د ضرورت په وخت کې به د جګړې میدان ته امریکایي عسکر استوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویلي دي چې دغه اقدام به د هغه فیصله د دوی وسلوال مقاومت ختم نه کړي او یوازې به د امریکا د منابعو د ضایع کیدو سبب شي. خو د افغانستان حکومت د امریکا د دریځ چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو رول پراخوي هرکلی کړی دی. د القاعده مشر ایمانول زواهری د طالبانو نوی مشر ملا حبت الله اخونزاده سره د وفاداری اعلان کړی دی. هغه څو لسیقي ویډیو کې چې پرون په انټرنیټ خپور شو دی د القاعده مشر ویلي دی چې د طالبانو د مشر سره بیعت کوي او د طالبانو ملاتړ کوي. دایش وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې پرونی بریدونه دوی کړی دي. پرون په دمشق کې د شوګانو پر یو زیارت ته نږدې ځانمرګه او د موټر بمونو بریدونه وسپل. کته هم د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دي چې په بریدونو کې اته کسان وژل شوی دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو په اساس په بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه غندلی دي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې اوه دیش مشکوک تون روان نیولې دي. د بنگلاديش حکومت د کار په اقلیتونو او سیکولرو فعالانو باندې د خونړوي بریدونو ورسته کړی دي. پولیس ویلي دي چې د تلاشي په جریان کې یو میل وسله بمونه او مهمات هم نیولې دي. په سومالی کې د شباب ډلې ویلي دي چې خپل دوه وسوالې دم کړی دي. دغه ډلې ویلي دي چې دغه دوه کسان د کینیا وو او دغه ډلې فیصله د غیر اسلامي فعالیتونو او خیانت په جرم اعدام کړی دي. دغه دوه کسان د یو بل سومالی سره یو ځای د جمعې په ورځ سومالی د جوبا په سیمه کې اعدام شوي دي. د شباب د ډلې وپاڼه هم د دغو اعدامونو په اړه رپورټ خپور کړی دی. همدارنګه شباب د سومالی د خلیج په سیمه کې هم د جمعې په ورځ څلور کسان اعدام کړی دي. شباب په دوه کسانو سومالی، کینیا او د امریکا استخباراتو ته د جاسوسۍ تور لګولی وو. د امریکا د فلوریدا د اورلندو پولیس وایي چې سندرغاړې کریستینا ګریمی قاتل د فلوریدا د بل ځای نه د هغې د وژلو لپاره ورغلی وو. پولیس ویلي دي چې قاتل وویش کلن وو. پولیسو هڅه کوي چې د هغه د کمپیوټر او د موبایل ټلیفون معلومات وګوري او دا معلومه کړي چې د قتل علت او انګیزه څه وه. خو پولیسو دا خبره هم کړې ده چې داسې نشانې نه لیدل کیږي چې قاتل او سندرغاړي دي یو بل سره پیژندل. سندرغاړي ګریمی دوویش کلنې وه او پرون د کنسرت نه وروسته هغه مهال ووژل شول چې مینهوالو ته یې لاسلیک ورکاوه. د جوز نه وروسته د ګریمی ورور د قاتل سره لاس پنجه سو چې وروسته بیا قاتل په خپل ځان وواژه. او د اروپا د فوټبال د جام په لوب کې پرون سویس او ویلز لوبې ګټلې دي او انګلستان او روسیه بیا مساوي شوي دي. د اروپا د فوټبال د جام د لوبو په دوهمه ورځ پرون سویس د البانیا ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ویلز ټیم بیا د سلواک ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې ده او د انګلستان او روسیې ترمنځ لوبه مساوي شوی ده. داود د دې سات خبرونه.
او دا هم د نن ورځې د هوا اټکل د افغانستان د څو د لوی ښارونو په کابل کې بنن د تودوخه لوړ درجه 2.5 ټیټه به شلوي. اسمان به شینوي. قندهار د تودوخه لوړ درجه 1.5 ټیټه وویشت. هرات 8.3 درویشت. مزار شریف 1.5 نه وویشت. جلال آباد 1.5 نه وویشت. خوست 3.3 15 وویشت. کندز 1.5 شپږ وویشت. غزنی 9 وویشت 11. په دې یاد شو ټول ولایتونو کې بنن اسمان شینوي. په پېښور کې باندې د تودوخه لوړ درجه 9.3 ټیټه 28 وی. هلته به هم اسمان شینوي. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخه لوړ درجه 2.3 ټیټه 19. اسمان بدلته هم شینوي. پم دې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملګری وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو خدمت کې زیریږو. د راپورونو په برخه کې به ووري چې د کونړ ولایت روغتیایي چارواکي وايي په دې ولایت کې تیر کمپاین شپږ ګوزر ماشومان د واکسین نه پاتې شوی دي. د بشري حقوقو په تازه راپور کې ویل شوی دي چې په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان د خونځیو نه پاتې کیږي او په متحده ایالاتو کې د عربي ژبه په ډیر چټکۍ سره مخ په پراخېدو ده. په دې حق له هم راپورونه زمنګ په دویمه خبرونه کې اوري. د خپل راډیوګانو ترڅنګ اوسې لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا.